السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته مو راوبولم. لمړی رند خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی، آلمان د بهرنیو چارو له وزیر انالینا بایربوک سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړې. د ښاغلي کرزی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی، نوموړي په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د نجونو د بیرته ستنېدو په برخه کې د انالینا بایربوک د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ لپاره ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړی او په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم بند کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگتن ډي سي کې د نصرت احمد یار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی او د لفټ په نوم شرکت لپاره ټکسي چلوله او د دوشنبه سهار وختي د څلور وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیری سکاټ ګری ګان لیکلي چې له احمد یار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین بڼه د بسپنې ټولولو دوه کمپاینونه شروع شوي چې ترجمې شپېته زره امریکایي ډالره راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیسو ویلي هغه کس ته به $25,000 جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغانستان به وکړی شي په بنګلادیش کې له کوربه هیواد نننۍ 50 اورا یا یو ورځنۍ سیالۍ هم وګټي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
تمه کیږي چې د نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو. پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری پشان قوي بیټسمنان لرو، همدارنګ محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدلې په خپل لومړی ورځنۍ سیالۍ کې بنگلاديش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړي. د سوریې په مرکزی برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګونې ترافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي. د روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د سلیرو ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي، د هومس د ختیځ په 40 کیلومتره کې د پرونی ترافیکي پیښې له کبله د دوو کورنیو 15 غړي مړه شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې وژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکیچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ چارواکي وایي وسلوالو جګړه هغه وخت پیل شو چې د اسرائیل پوځ د لویدیځې غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیلو د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه وویل، هڅه کوي د جاپوري اټومي بټۍ چته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روس له هغه اندېښنه والا راپور تشوي چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه چې د اټومي پیښې په باب یې اندېښنې راولاړې کړې دي. ازادي رادیو تا وګیا سوړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. دا سمال چې طالبانو اوسنۍ حکومت له هیڅ یو لوري سره د سیاسي ډیالوګ لپاره حل ته نږدې شوی نه دی. د افغانانو یو جلاوطن شورا د اوسنۍ کړکې چې د کمیدو لپاره مذاکره غوړه بدیل بولی.
موږ به د دغه لار څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره.
په لویدیځ نورستان کې راوتلي او سیلابونو خلک لډي رستون زو سره مخ کړی دي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات د بستر صحی مرکز سیلابونو یوړل او اوس په کیسین روان دي.
بولانی خو بټول پیژنې خو لدی به خبر کړ چې د افغانستان د مشهور خوړو د دودیز خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې دیرشم مقام ګټل دی او ملګرو ملتونو تایید کړ چې په اوکراین د روسیې د یرغل لپاره رئیسی د سلګونو ماشومان په ګډون تر 9000 اوسل زیات ملکیان وژل شوی دي.
تر دې دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د چنګاخ ولسمه او د جولای 8 نیټه د افغانانو یو جلاوطن شورا وای د افغانستان د اوسنیو سیاسي اقتصادي او بشري کړکیچ د کمیدو لپاره مذاکره غوړه بدل دی. په افغانستان کې د بیوزلۍ پراخېدو او له دې هیواد د لوستې قشر وتلو د ګڼو ادارو اندېښنې راولاړې کړې دي. بیا دا شورا وای چې تراویا او زیات اتحادیې پکې شامل دي او په راتلونکو کې د یو لوی ائتلاف په تشکیل سره غواړي چې خپلې چارې لا پراخې کړي. تفصیلې په دې راپور کې واوري.
په استرالیا کې د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. دغه شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادیې پکې شامل دي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا مشر دور محمد اشنا لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی غواړي پراتونکو کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغه لار څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو ګوندونو سازمانونو او هغه شخصیتونو چې په افغانستان کې په دغه مسایل کې ښکیل دي اوغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري د یو ژغ لپاره کار وکړي. او بل دا دی دوه مدف مدادي چې د نړیوالو لپاره همدارنګ د طالبانو لپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یو لارې څخه یا د یو مرجع څخه ژغ پورته کړي.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي مدني او نورو ټولونو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهرمیشتو افغانانو د نړیواله شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبله په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره د مامورین بیکار دي، ماشین نور کول کیږي، متقاعدین بیکار دي، د کلونو کلونو راځي ماش نه اخلي، شزي چې د کار څخه پاتې سوي دي پر کور کې نه ول سوي دي ماش نه لري. موږ د دې ځخ پورته کړی وی غواړو د دغه زموږ شورا د یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو او سپاختایو د دې کار مخکتللې دي چې وکولې سو بازي نړیواله پروژې واخو د ملل متحد سي دغه مامورینو ته همدارنګ د بیچاره او غریب ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ مشو کولې کومک.
د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا تباند دوه کال مخکې جوړه شوې چې وای غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا د محل 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نورستان په لویدیس کې اوسیدونکو او ډاکټرانو وای روغتي مرکز ته یې تیر سختو بارانونو کې وبورته شو او میلیونونه افغاني زیان ورانول دي. د دوی لقوله لا هم د روغتي مرکز لوبو ډک دی او د ناروغانو په ګډونی روغتي پرسونل هم له سونزو سره مخ کړي دي. نورستان کې راوتل یو سیلابونو منډول ته غزیدل سړک هم ویجاړ کړي دي. نورې زیان اړول او د خلکو شکایت څه دی په دې راپور کې تفصیل ووري.
د نورستان لوی دیزو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو لامل د منډول سرک او روغتي مرکز لکار وتلې ولسونه خپل کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سیوډن همکار مؤسسه اړوندو روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولې. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لوی دیز نورستان یو تن اوسیدونکو عبد الصبور کریمی د سیلابونو لامل د رامنځته شوو ویجاړیو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج درې بستره صحی مرکز شلاونو ویول او اوس په کې سین روان دي چې سرک هم وبوړې دي. ډاکټر صاحبان صحی پرسونل او ولسونه د سختو پړاوونو مشکلاتو سره دچار دي.
په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مسول ډاکټر محمد فاروق صاحب ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتي مرکز ته د 3 میلیونو افغاني زیان رسیدلې وس هم پکې د سین اوبه روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لړ محل لپاره یو کری کور دیوله خو د تنگوالی او زی نشتوالی په وجه ستونز سره مخ دی. ډاکټر سهاکوای له ټولو ستر ستونزې د سرک ویجاړیدل او لکاره وتل دي چې له عمل دوی خپل روغتي مرکزونو ته اکمالات نشي کولی.
یو خدا کلینیک لمنځ لاړ او بل د منډول لسوالۍ ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونو په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځ لاړ ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول لسوالۍ بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک د ډېر
دوی له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدای شي باید د سرک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړې او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدل سرک د تیرې ونې د سیلابونو او روغتونو لامل تخریب شو بشپړ ډول لمنځه تللی وو. د فایدامیر ریاست خپل تخنیکی ټیم هلته استول او هغوی سروې کړې ده، خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بلخوا د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست له لوري عملا هلته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي، هغوی د خوراکي توکو په
دو اونۍ وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ د کوراج کلینیک سرک ویلې او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو سره یاست. یو زموږ خبرونه او ری وړاندې می د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه چې حتما مو بولانی خوړلې او یو سره آشنا یاست. راځي چې د افغانستان د دودیزو خوړو په اړه باندې یو راپور واورو. افغانستان د بولانیو د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې دیرشم مقام خپل کړی دی. دا درجه بندي د څه باندې څلور زره کسانو د نظریاتو پر بنسټ برابره شوې چې د نړۍ د نورو هیوادونو خوراکونو هم ځینې مقامونه پکې خپل کړي دي. د ټیسټ اتلس په نوم ویبسایټ له لارې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ سل غوره خوراکونه معرفي شوي دي چې په دې کې د افغانستان ځینې خوراکونه هم شته. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
که څه هم په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولاني ساده خواړه ښکاري، خو اوس یې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځان ته اړولی دی. ټیسټ اتلس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکي یا بولاني په دیرشم مقام کې راوستي دي. د خوراکي توکو په دغه ویبسایټ کې ویل شوي چې دغه درجه بندي د څه باندې څلور زره هغو کسانو د نظرونو او رایو پر اساس برابره شوې چې د ویب سایټ واقعي کاروونکي یا یوزران دي. ټیسټ اتلس وای د دې درجه بندۍ هدف د محلي خوراکونو دودول او د ځایي دودیزو خوړو ازموینو ته د خلکو د انګیزې هڅول دي. په دې پاڼه کې د بیلابیلو خوراکونو دستور عملونه د کرکتونکو نظرونه او د خوراکونو په اړه څېړنیزې لیکنې خپرې شي. د دې ویبپاڼې د افغانستان په برخه کې د بولاني ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبۍ، د بانجانو بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني آشک، ماشی شوله، چوپان کباب، آش او نور خلکو ته معرفي شوي دي. د مالیزیا روټی کانای ډوډۍ لومړی، د هند یو ډول ډوډۍ چې هوژه پکې وي دویم، او د ایران بربری ډوډۍ درې مقام خپل کړی دی. د 2023 کال په درجه بندی کې د ایران سنگک ډوډۍ 21، شیرمال ډوډۍ 22 او تافتون پاستو 43 مقام خپل کړی دی.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره رایسې د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ په راپور کې چې پرون جمعه خپور شو، دا هم لیکل شوي چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 ملکیان ټپیان شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 میلادي کال فبروري میاشتې راهیسې د 2023 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې 1100 ملکیان وژل شوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنري د راپور لمخې دغه شمیرې د اوکراین په 1504 ساحو کې ثبت شوې دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال شوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې 2 برابره زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پیښې شوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت شوي، لکه ماریوپول او سیویرو ښارونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور ښارونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2023 میلادي کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوی او د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې کمه شوی ده. راپور وایي د 2023 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1500 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوي او په میاشت کې 1400 ته زیاته شوی ده. د ملګری ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنري لیکلی چې د 2023 د کال فبروري میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماينونو لکبل د څباندې 900 کسانو تلفات سبسي ویچي، لړلې 293 کسان مړه او 412 تنه ټپیان شوی دي. د دې راپور لمخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې لکبل خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپوکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مسایل خبرې کړي. د زنیو لنډیز یاور
له برتانیا خبرېدونکو میل آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جبرون کوي پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 13 نصرت احمد یار چې د څلورو ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځ څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي 25000 ډالر انعام اعلان کړی دی. میل آن لاین لیکي احمد یار چې په خوا په افغانستان کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو جبرون کوي په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالاتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه استلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونه در راپور لمخه احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسیده او ټاکسی چلاو. پر راپور کې راغلی چې احمد یار یواش په مخ کې لغپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیښې پښپا کڅه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کارت دې نه ځي، خدای د شپې نه وخت کارت له ټاکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګری رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نو موري به د خپلې میرمنې او ماشومان لپاره چې کوچنۍ 15 کلن وو اکثرا د شپې 12 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ راسپانه خپل ورستۍ غنکه په افغانستان کې د نجونو بندو خوندزیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. رسپانه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوللی کې چې نوموړی وای په تیرو څو میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو دوه لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو خغلی عظیم طویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغي کړيږي. ورسپانلې کې په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولې، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورسپانه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې د سیخکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې لوځي ډیرای خځې او نجونه د علاج لپاره د روختون تورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونه او خځې ویریږي چې خای بیا هیڅ کله کار او خوندي تولاړي نشي، نو ځکه منځوي شوی او جوار خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته ډیر ژر د نجونو لیسې او منځني خوندي بند کړل، په دفترونو کې د خځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو په هنتونونه وتړل او ورپسې په نا دولتي مؤسسو کې د خځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په تخار ولایت کې اوش میرمنې نور کورنۍ ته د ډوډۍ په خولو په خار کې د ډوډۍ پلورل لاره د خپل کورنۍ ورزنه اړتیا به لګښتونه پوره کوي. دا میرمنې وایي د طالبانو لخوا پر حضور لګول شوی او محدودیتونو د په کار روزګار هم منفي اغیزه کړی ده.
په تخار کې اوش میر شزې د ډوډۍ په خولو او پلورلو لاره خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د دوغ مرمنو د خبرو لمخې د کورونی سرپرست نشټواله، فقر، بې وزلی او اقتصادي ستونزې دا څلور هغه عاملونه دي چې دوی ډوډۍ پلورلو ته مخه کړي او له همدې لارې د خپلو کورونیو لګښتونه پوره کوي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار مرکزی چوک څیرمه په لسکونه شزی اونجونې ناسې دي او مخته له ډوډۍ ډک شکورونه ایښي دي. له دوی څخه یوه هم 45 کلنه یوازې بیبي ده. د هغه د مخ ګونځې د تنور اور وخلې چهره پر تن زړې جامې او پر سر زوړ پړونه هغه ستونزې بیانوي چې وسبيبي ورسره له 12 کال رئیس لاسو غریوان ده.
اينه علاج ماده کوم مریض اسان 12 سال ټول عملیا شو ده.
زه له 12 کال رئیس په خپل کور کې نور کورنۍ او ته د روډې په خولو او په بازار کې د روډې پلورلو لاره خپل روزګار چلوم. په سختي سره د خپل د کور لګښت پوره کوم.
اغلی وسبيبي وای په خاله بشپړه روغتیا څخه خبر خمنه و خو لکه رئیس چې د روزګار درون بار پر وګو وربار شوی، نو ورته د اعصابو ناروغي پیدا شوې ده.
خودم هم مریض تکلیف اعصاب دارم، اینو علاج هم کار میکنیم. نو د
روغتیا حالت می خنه دی. د روزګار نخوالو لوجی را ته د اعصابو تکلیف پیدا شوی دی. د مجبوریت لوجی ډوډۍ پخوم چې د کورنی خرچ پوره کړم، وړه او لرګي په قرض اخلم او بیا د ونی په پای کې د دکاندارانو قرض پیسې ورکوم.
دا یوازې وسبيبي نه ده چې د روزګار له ناخوال او ستونزو څخه کړيږي، بلکې څلوېخ کلنه بصیره هم له ورته برخلیک څخه شکایت کوي. د بصیره میړه لس کاله وړاندې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. هغه اوس د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل اتکاسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
خدم پښتانه ګنم خدم سودا نه کوم بیار اوله خوبوت کو پوی د مایده داش سودا مې
خپل کور کې ډوډۍ پخوم او بیا یې دلته د پلورلو په خاطر راوړم. دا په خوا پر تلاز موږ پیرودونکو کم شوې دي. په دې کار کې هم اوس چندان ګټ نه ده پاتې، خو بل کاروبار نشته، مجبور یم چې ډوډۍ و پلورم.
بصیره وای هر ورځ له 300 نیول 350 ډوډۍ په خوي او د ورځې 200 افغانۍ ګټي او په همدې پیسو هم د کور کرایه او هم د خپل د کوشنیانو د درس او تعلیم لګښتونه پوره کوي.
زموږ نن خردار مې برایم چې اومدم میشینم اگر پخته نکنه مشت کار
ډوډۍ پخ نه کړم ماشومان می وږی پات کیږي هر ورځ زلاتیا نیولې ترسلو ډوډۍ و پوري پلورل کیږي اته ډوډۍ په سل افغانۍ خرڅوم که څه هم د وړو او لرګیو قیمت لوړ شوی اوس مکتا په ډوډۍ پخولو کې ګټه نه پات کیږي یوازې د خوراک ډوډۍ پات کیږي
دغه ډوډۍ پلورون کې مرمنې وای د نظام بدلون سره د دوی د پیرودونکو شمیر خورا پکه شوی دی او پر دې سربیره د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د ښځو پر کار او فعالیت او د نجونو پر درس او تعلیم لګول شوو بندیزونو او محدودیتونو د دوی روح او رواني هم نارامه کړی او اوس په ډاډه زړه په ښار کې خپل ورځنی چارې پر مخ نشي وړلای.
ازادي رادیو په لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
مننه چې ازادي رادیو اوریاو تر دمګړي پوري لموک سره یاسته اوس په ورګرزو د خبرونه ورستیو مطالبه ته ساينس په هانو داسې هورمون کشف کړي دی چې د چاغخ په مخنیوي کې رول لري دا هورمون کاناډای ساينس په هانو کشف کړي وای لومړی په موګکانو تجربه کړي دی پر اپور کې تفصیل اوریاو په سی بیا ساسي را لیکل شوی پیغامونه
کاناډای چیرونکی وایي یو هورمون کشف کړی چې د انسان د چاغښت لمخنیوي سره مرسته کولی شي. د ساينس الرت وی پانې د راپور لمخې د کاناډا د مکماستر پوهنتون چیرونکو هغه مهال دا هورمون کشف کړ چې پر موږکانو یې تجربه کوله او ورته څرګنده شو چې هغه د وزن په کمیدو کې اغیز لرلی شي. زیات وزن نن سبا د ډیرو لپاره لوی سرخوږی دی او ډیر کسان هڅه کوي چې په غذایی رژیم او درملو یې مخه ونیسي خو لا هم ډیری کسان نه بریالي کیږي. د مکماستر پوهنتون څیړونکی ګریګوري شتاینبرګ وایي پر موږکانو د تجربو په ترڅ کې ورته څرګنده شو چې د جی ډی اف 15 په نوم د وړې د توپیر عامل د دې خند کیږي چې د خوړو د اندازې د کمولو په صورت کې د انرژي اندازه په اوتومات ډول ټیټی شي. تر دې وړاندې څېړنو ښولې و چې د وړې د توپیر عامل یا جی ډی اف 15 د هغو خوړو پر اندازې اغیز کوي چې موږکې خوري او اوس څېړونکو وایي چې په اوږد مهال کې د وزن له کمیدو او رژیم سره مرسته کوي خو لا هم وختي ده چې ثابت شي چې آیا دا هورمون به د انسان د وزن له کمیدو سره هم همره مرسته وکړي لکه څومره چې تر اوسه په تجربو کې ثابت شوی چې پر موږکانو یې کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالاس په اره کم سې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي ښځو ته دې د حجاب امر وکړي ښځې دې هر څونه سې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي دا وخت ضایع کیږي دا بیا نه جبېره کیږي. دا د 22 میاشتې تېرې سوې ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په برخه کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی نو دا زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوي دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کوم.